دمر د کتاب چاپ ته تیار کی
دا نو ډیر دقیقه پښتنه ورسنه لاس کلمې په دې کې تیر شو
یعنی په لاس کال کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی ډاکټر صاحب ملک صاحب کوم افغانان چې په جرمنی کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چالته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمنی ته کډوال شوی دی دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمنی سبا سخت ده تاسو فکر کوئ چې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي نو جرمنی ژبه هم داسې ده دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي نو ما ته جرمنی ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار زده مې نه شوه هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله تېرېږي بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې را وړو د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای
د ځوان کاکړ لیکنه د افغانستان د نومیالي مورخ په هان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغه مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې وګمه کې او آریانا کې چاپ شوې دي دغه اثر چې د کاکړ تاریخ بنسټ لورې خپور شوی دی کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله د هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمېر لیکوالو څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپله استاد ژوندی و او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نشو او خدای چې اوس له خیر سره تازه د چاپ راوتلې ده د کاکړ تاریخ بنسټ او پتیرا بیا د خغلی کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو زلو دا چاپ شوی نه زیاتره دغه مالی لګښتونه د دوی په غاړه دي راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمیع الله زیار بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلې ده
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې په خېنه دي
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی وو او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې نه د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صرف یو څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي. خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انصر صاحب د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګند سره تفکیک کی، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې څه مواد را پریدي هغه کې داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي.
په دغو خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب وویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود.
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره یې البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللې. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي. په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته. خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکړ صاحب د هغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخه شوې دي. یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لکه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پخه نه لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخې شوې دي لیکنې پخې شوې دي او د څېړنې د نوو اصولو پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړی ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغه باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا او انشا پکې لیکنې شوې دي یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمېر هیئت د اکاډمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصلې حتی راوړي دي په خپل دغه لیکونو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خبرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډېره ښه تبصره کړې ده، او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، یعنی دل لیکلیم دی تقریز، اگرچه انتقاد هم سره لیکلی ده خو تقریز ده، یعنی دی کتاب معرفی ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چه دی که زنی غلطه اشتا غالبان چه دا تباعتی غلطی دی، تباعتی غلطی پکی دیری غشوی دی که باید نوی شوی ده سه تباعتی غلطی، او په دا صحافت و پا دغوی انتقاد کرده ده. خو خپل پا دا متن د کتاب په متن کې زیاتره تحقیق باندې لږ
تاسو د غنی خان د پلوشه کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په دې کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکلی دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مختلف؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده، د دې غنی پلوشو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره پرې غږېدلی دی. عنوان مرته ورکړی د غنی پلوشه د پښتو ادب په رڼا اسمان کې یو نوی ځلان ستوری، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډېره پېژندنه چې وکړله همدغه د غنی پلوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د ده د پنجرې چغار چاپ شوی و ډېر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و. د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی پلوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه وروسته لیکلی و، هغه هم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو. او د دغه چاپ نه وروسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډېره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره پرې کړې ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی یوازې د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې تګم کړي دي.
انتور صاحب، د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې که ژباړو ته اوس راشم، څه شیان استاد کاکړ ژباړلی دي او خبره کړی دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت کې هم استاد کاکړ له نیکمرغه له انګلیسي ژبې سره اشنا و، یعنی د پوهنتون په دوره کې هم اشنا و. نو ځکه زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنې دا د دغه برخه یم چې ده د ژباړو برخه، هغه یم تر ډېره هغه ده دا تاریخي ده، یعنې د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسایل هم پکې راغلی دي، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیس پو هم دی، کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه هم ډېرې لیکنې کړي دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دی. دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده، او د مقالو په دغه ټولګه کې په آخر کې د ژباړو په برخه کې راغلې ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي، د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړی دی.
وبخښه، یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړی دی؟
ډېر خونه ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه. ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه وخت شوروی منابعو نه،
یعنی روسی لروسی ژباړل شوی ده دا کیسه.
طالبان زه فکر کوم چې نه د روسی نه، ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه مزده، خو لروسی منابعو کې طالبان چې د انګلیسی ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسه لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه، دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګه تر مخ شپږو چرګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي د ونې لایوي څانګې بلې ته ترپ کړل، الوتې زده کاوه. د سمرګل زوی د ونې څانګې ته ټوپونه ور وهل، لاس یې پرې ولګېد، مسکی شو، شاوخوا یې وکتل. د سمرګل خواته ور منډه کړه، سوي سا یې وویل، ابا ابا، اوس زما لاس د ونې هغې څانګې ته رسېږي، وینې چې څومره لوی شوی یم. چې نور هم لوی شم له تا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه، خپل کار بوخت و. ماشوم د کلا خواته منډه کړه، سمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بې غمه ژوند و، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و. د سمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړل، سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ، د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وت شول، کېناست، د چای پیاله یې ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودی، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست. ویې ویل، د خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان و. ګلالۍ پاڅېده، د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسېد، په لاس کې لور و. سمرګل ورغږ کړ، سړی مشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ. ویې ویل، جوړ اوسې سمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه، ویېریبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو. ویې ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و. د زردالیو باغ ته ورسېد، ژر ژر یې سا اخیسته، پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت و. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای هی، ځواني څومره ژر تېره شوه، وخت به دا ټول ځمکې یوازې ما پاللې، اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې، له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کاکا جانه شکر چې روغ یې.
دا سجی راوی مچلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنه کړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پوراپور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنه کړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتمه لکوي چې دریا په راونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه، او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلوري ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي، خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره موږ ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف ده شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علماو په ذریعه عام خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې سوځین ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی هوس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو، دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي، یعنی ښځې زیږول هم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي یې. زه ساز چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه ښه لباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوښیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکروزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریز وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلې شو.
out from the
لکندوالو نه بهر لها غکندوالی د باندې دا پلا نشی تیر وتلی. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده. نومیده مجبل اتل تزررت نلرو. دا سندره پاتی شوا و پاتی ویوی خو پخپلا پا امریکا که زیشه دلی تینا ترنر چه دا راک ان رول پا ملکی مشهوره و دا می پا سلر وشتما پخپل پلرانی هیواد سویس که مراشوه. ترنر دیو بزگر پکور که وزیشه ده. پا پندوسم میلادی لسیزه که چه دا راک موسیقی نوی مشهور شوی و دا دا موسیقی لکاروان سرم لشوه. دا دی شهرت پاتیایم لسیزه که اوج تا ورسید. دی لخپل و اتو لویو جایزو څخه شپش پا هم دی اتیایم لسیزه که تر لاسه کرید. دا دومره مشهور شوه چه پا 2008 کال که چکل رولینگ آستن مجلی دا موسیقی پا طول تاریخ که دا سلو بیسار و سندرغاریو یو لسخ پور کرد و لسم نوم پا که دا تینا ترنرو. د دې د سندرو 130 میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Show me.